سلامونه دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو مخکې تر دې چې زما همکار د خپرونه مخته یوسي زحمت شیبر او خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویمه ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي هغه داس مال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي پنځه سوه اتیا ډوله بس موټر تېره شپه د نهو بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه شپېته کورنۍ مرکز ګردي ستلیشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو په کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونو جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړي دي بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تېرې شنبې پر ورځ ورباندې برید وکړ د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندې زیرمه شوي وو دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلې وو د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره د هیلې زیاتې شوې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د قسمې یوې پیړۍ له منځه وړې دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني نن د یوې مهمې ټولنیز موضوع په اړه غږیږو چې د ډیرو ځوانانو ژوند متاثر کړی او دا هغه د ګډ ژوند پیل بیا تر ډیره پورې دوی خېشه بیا ښه ژوند لري هغه په افغانستان کې د ځینو ځوانانو ګډ ژوند یا لواده وروسته ژوند دی چې پیل یې په تورو سپینو تاویلو ماویلو جنګونو او تاوتریخوالي سره کیږي دا د ژوند هغه شیبې دي چې په خوشحالۍ باید تیرې شي خو متاسفانه مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ګډ ژوند پیل په ښه ډول ونه شي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې عوامل څه دي ولې یعنی د ځوانانو د ژوند دغه مهم وخت تر ډیره په تورو سپینو او په جنګونو او په تاوتریخوالي کې تیریږي دغه مرحله چې په دغه ډول پیل شي یعنی تر کله د دوی ژوند متاثره کولای شي او د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغو مسایلو ځان وساتي او ښه ژوند وکړي د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه غږیږو میلمانه مو د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان لیکوال او خبریاله فرشته غنی او لیکوال احمد شاه پاتسوندي دوی ټول هغه کسان چې په دې اړه لیکنې کړي او نظر لري خپل میلمنو ته خراغلاس وایم پیل بیل فرشتي غنی څخه وکړو اغلی غنی تاسو په دې اړه لیکنې کړي خبرونې مو جوړې کړي دی غواړو په پیل کې لتاسو وورو کوم عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو د ژوند د ګډ ژوند غل لمړنی وختونه تارخه شي
سلامونه تاسو ته او تاسو او جیدون کو تا او هغه کسان چې نن په خبرونه کې زما په نظر لومړی ک واده ترانه شو او دا مشترک ژوند ته تر هغه مخکې د عوامل درې عاملونه زما په نظر د دې سبب کیږي چې دغه ډول ستونزې رامنځته شي لومړی خو طبقاتي ستونزه ده کومه چې زموږ په ټولنه کې کله ناکله ځینې کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېره ښه ده ځینې کورنۍ چې دي بیا متوسطې دي دوی سره کومه اړیکه کیږي او بیا دو کسان د دوو بیلابیلو کورنیو سره یو ځای کیږي، بیا وروسته په دې مسایل په اقتصادي مسایلو هم جګړې کیږي. دویم اعتقادي موضوعات دي. ځینې کسان داسې دي چې یو نظر لري، یو اعتقاد لري، عقیده لري ځینې مسایلو ته، یا مثلا ځینې ټولنیزو مسایلو ته، خو دا بل کس یا بل نظر لري چې که دا خپله ستونزه پیدا کیږي بل سیمین دی، سیمي اختلاف دی، چې که دوی ترمنځ تقریبا د یوې لسیزې اختلاف وي، نو هغه وخت کې حتما د دوی په منځ کې جګړې رامنځته کیږي، دعواوې کیږي. خو که له دې شیانو تیر شو، ځکه زموږ ټولنه داسې ده چې ډېری وختونه خپل ژمي کېږي او هلک او نجلۍ له یو بل سره مخکې له واده ویني، خو په ګډ ژوند کې دعوا او جګړې خو عادي خبره ده. خو خبره دا ده چې دا کله لویږي، ولې لویږي، عوامل یې څه دي؟ خو بېلابېل اړخونه دي که تاسې وخت لرئ زه به
تاسو که په لنډو ټکو کې همدا عوامل تشریح کړئ چې دغه ستونزې غټېږي، بیا به نورو مېلمنو ته ورسو په لنډه توګه به همدلته تاسو ورو.
زما په نظر لومړی دا ده چې زموږ په ټولنه کې کله چې د میرمنې او نارینه ترمنځ سړي خاون ترمنځ چې کومه جګړه دوام رامنځته کېږي، که په عادي مسایلو هم وي دوی بېلابېل نظرونه لري. لکه ټولنه داسې ده چې زما په نظر تجبیره مهرباني ټولنه ده، او د دوی نظر دا دی چې ښځې دې په ډېریو وختونو کې غلې پاتې شي، او که کومې ښځې د خپل خاون په مقابل کې خبره وکړه، نو هغه لویې ستونزه راپېښولی شي او دوی ته ښه نه ښکارېږي. همدا زما په نظر چې دا ستونزه لا ډېرېږي که ښځه یې یا خاوند یې هېڅ فرق نه کوي. ښځه او مېړه دواړه د یو ګډ ژوند دوه مهم عنصره دي. که هره ډله غلي پاتې شي، خپل دمنا احساسات، خپل عواطف، خپل هیلې، خپل نظر څرګند کړي، نو ستونزه جوړېږي. اول دوی باید په خپل منځ کې تفاهم ولري، دوی باید د یو بل خبرې په سمه توګه واوري. هیڅوک باید دې ته اړ نه شي چې دوی د یو بل خبرې قطع کړي، د یو بل خبرې ممنوع کړي. زه مریم د ما خبره باید ټول ډیټل شي، او کله د ښځې خبره باید ونه ډیټل شي، او هغه باید قابل وي. یا مثلا کله دا وایي چې زه ښځه یم یا یوه مور یم یا یوه میرمن یم، ما په دې مسایلو کې کوم یو معلومه نه دي نظر نه راکوي، نو دا دا چې څنګه د ستوري تدریجي یو بیا لوی مشکلات رامنځته کیږي. تیر یادونه او تیرې ستونزې را یادېږي، خپلوان را یادېږي، کوم مراسم چې ترسره شوي، کومه ستونزه چې دوی ته پېښه شوې ده، دا هر څه بیا یادېږي. نو او کورنۍ د دې په ځای چې د خوشبختۍ لور ته لاړه شي، نه وروسته پاتې کېږي. وروسته پاتې کېږي په شخص پکې نه وي، پرمختګ پکې نه وي، محبت مینه او څه صمیمیت پکې نه وي، او اختلافات لا پسې ډېریږي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. اغل لاغلی فرشتي غني څخه مننه کوو. سم ورزو پاتسون صاحب ته، پاتسون صاحب غواړو تاسو هم پوښتو، ولې د ژوند دغه خوږې شېبې ترخې شي عوامل تاسو څه بولئ؟ پاتسون صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د پاتسون صاحب غږ نه راځي، خو ور به شو. ښاغلی محمد الله آرین هم په خپرونه کې را سره دی. آرین صاحب غواړو له تاسې واورو په دې اړه. یو مسله دا ده چې دغه ستونزې چې په ګډ ژوند کې را پیخیږي، هیڅ وخت هیڅ لورې ځان نه ملامتوي. زه یو مثال کې دیش وړاندې کوم، زه چې د موټرونو کې ډېر کله ښار کې ګرځېدلی یم، یوه خوا بله خوا تللی یم، هر وخت چې مثال په دې لاره کې د ټکر او احتمال رامنځته شوی دی یا کومه ستونزه رامنځته شوې، هیڅ ډرایور ځان نه ملامتوي که نه بل لورې ملامتوي. په ګډ ژوند کې هم همدغسې ده. ستاسو په نظر دلته د سلامت او ملامت څوک دي؟ کیسه چیرته خرابه ده چې د ګډ ژوند ښایسته شېبې د دې په ځای چې ښې تېرې شي، خوشحاله تېرې شي، هغه په غم او غصې تیریږي؟
ډیره مننه هیواد صاحب، زه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله منې مچې.
وعلیکم السلام.
خپل له طبي آفاتو نه پراتونکو خدای تعالی پامن وساتي او یو غوته چې بدی پیښې ورسوي صبر ورته غواړم. مسله ډیره مهمه ده او په افغانستان کې متاسفانه په دې مسایلو او دې مسایلو سره لاس او ګریوان خلک یو څه نه دي سره جامع متاسفانه سره لاس او ګریوان ده. ولی څه باور لرم راسم تر دې چې تاسو شمال ته راسم څنګه ژوند خوشاله دي، کوه مهم آباد دي په دې کې چې دغه د ښځې او د خاوند ترمنځ ژوند کشمکشونو یا مشکلات ته چې یوې مخکې تر واده آباد دي، وروسته تر واده آباد دي. مخکې تر واده آباد متاسفانه زموږ په ټولنه کې معمولا د دواړو طرفونو یا د دواړو جانبینو په زړه هغه د واده یا د کوژدې نه کول کلتوري نابلتیاوې او ځینې نور مشکلات دي چې دا پې تاثیر کوي او وروسته له وادونو دا مشکلات بیا د هرې ورځې په تېرېدو سره راډیریږي. رابه سمې تاسو پوښتنې ته تا چې څنګه کولای شو ژوند سم تیر کړو، دا د تاسو مثال د موټر د ټکر په اړه دا ډیر دقیق وو او په ګډ ژوند تکمک دی. یو موټر فکر وکړو چې ښځه یا خاوند یو له دوی نه ډرایور ده او یو له دوی نه سورلۍ ده، که دا د دواړو په ماهنګي باندې په همغږي باندې یو بل ته په غوږ نیولو باندې او د یو بل د خبرې په درک باندې مخکې بونه سي، متاسفانه د دې موټر ټکر چې دا د دوه د یو ښځې یو نارینه د دوه جوړو د یو ځوان او د یوې مېرمنې د ژوند تباهي ده. او د دې لپاره چې موږ ژوند خوشحاله تیر کړو لارې چارې ډېرې دي، خو تر لارې چارو مخکې مهمه دا ده چې په دې ژوند کې د کړاو لاملونه اول باید درک سي، په دې باندې فکر وشي چې د ښځې او د نارینه په ژوند کې د مشکل یا د ستونزې لامل څه ده، اقتصادي ده، کلتوري ده، فرهنګي ده، څه شی دي. کله چې موږ اول ستونزې تفکیک کړلې، د ستونزو تر تفکیک راوروسته موږ کولای شو حل لارې ورته ولټو. مثلا ځینې ستونزې زه چې ګورم په افغاني جامعه کې، خصوصا په موږ او تاسو په ټولنه کې، خارجي آباد ډېر لري. مثلا د لور په کور کې د سرګنۍ مداخله د کورنۍ ښیرازه له منځه وړي، یا په کور کې هغه جنسیتي دیکتاتورشپ د دې لامل کېږي چې دلته فرهنګي تقابل یا ټکرسل یو نابلدې کورنۍ نه راغلی یو نجلۍ په یو کور کې مخکې تر دې چې هغه عادت سي یا خو یو بوی واخلي یا کوشش وکړي ځان اجست کړي، هغه حالات سره دا غبرګون ښیي چې غبرګون معمولا غبرګون پنځي، دوی په حل لارو باندې فکر نه کوي. همداسې اقتصادي ستونزې دي، د کال او د عمرونو ترمنځ تفاوت ده، نه درک او متقابل احترام ده. متاسفانه موږ تل په افغاني ټولنه کې له همدې مشکل سره مخ یو، موږ په د ژوند په ډیرو برخو کې متقابل احترام حتی باور نه لرو، د همدغه باورونه دي موږ راځي دي موږ ګډ ژوند ته، یعنی بلا ډیر تاثیرات لري. کله چې موږ وکولی شو ابعاد مشخص کړو، وروسته له هغه کولی شو په حل لارو باندې فکر وکړو. زه فکر کوم که همداسې تدریجي پرا شو ښه به دا وي چې اوریدونکي به تیر څه واخیستلی شي.
مننه آریان صاحب. حتماً یو خو دغه ځینې مسایل داسې دي چې که څه هم هغه د کور خوشحالي اخیستې وي، د کور وضعیت یې خراب کړی وي، صمیمیت یې له منځه وړی وي، خو ځینې وخت بیا یعنې ډېر بحث هم نه کیږي په دغسې مسایلو باندې چې معلومه شي ستونزه چیرته ده. یعنی دغه مثال دغه د ژوند په لومړۍ مرحله کې چې کومې ستونزې رامنځته کیږي، کیدای شي دا د دوی ټول ژوند متاثره کړي، یعنی عقدې په زړونو کې پیدا کړي، بیا که دوی وروسته هر څومره ښه ژوند هم ولري خو د ژوند دغه ترخې شیبې به همیشه په ذهن کې وي او یو ډول به دوی خفه کوي. پاتون صاحب، که زموږ غږ اورئ، غواړم د تاسې هم د دې موضوع د عواملو په اړه واورو، وروسته به بیا د دې مسلې په پایلو او حل لارو هم وغږیږو. نو ستاسې په نظر ولې د ژوند هغه ګډې شیبې په لومړیو کې ترخې شي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته دغه باس برخوال او د ازادي رادیو ټولو قدمونو ورته چې د عمل زمږه غوښتنې په بخښنې سره چې مخکې پښتنه کې زمږه فکر کوم یاري و نه کړله نو خوشبختانه چې اوس می فکر کوم ځخ سم دي.
بله سم ده، مهرباني وکړئ.
اوه ملي لکه څنګه چې دلته موږ درنې خور او ګران ورور با سرباندی وکي مختلف عوامل لري، په دې کې د اقتصادي عوامل بللای سم ټولنیز او کلتوري د ټول ابعاد لري. مثلا زه شروع کوم د دې څخه ماته د دې ځخه د سرچینه را معلومیږي چې د مشکلات د دې ځخه خلکېږي کله چې یو پلار او مور غواړي چې خپل اولاد واده وکي یا خپل لور ورکي او یا خپل زوی ته واده وکړي، نو دوی معیار دا غنی چې زما زوی از ما لور د الله تر امر لاندې سوی ده، منځوري دا چې بلوغ ته رسیدلی ده، نو نو باید موږ واده ورته وکړو نو دلته یو مهم شی دا دی چې هغه فکری بلوغ ته هم باید رسیدلی وي. یا په دې معنی کې دا خبره ډیره ساده کمه، هغه لکه انجلی باید لشتل لږه د ګډ ژوند په اړه باندې څه په هوای ولري، یو څه هغه ته معلومات ورکول سي یا یو څه تجربه ورسره شریک کړل سي. صرف دومره کفایت نه کوي چاغو په دې باندې پوسی چې پلاني انجلی یا زما میرمن دی یا پلاني الک چې دی هغه زما خاوند دی، نورمال ګډ ژوند سره کو هغه چار سوای سید یو زچ سوای ما هغه نسی کیږي د دې ټول د منل کیږي، نو دا غلط په هوای یا نه په هوای د دې سبب کیږي چې پر اورسته کې مشکلات پیښي. باید تر دې مخکې چې موږ خپل یو ځوان ته واده وکړو یا خپل پیغلې ورکو، باید هغه ته د ګډ ژوند په اړه باندې بنسټیز معلومات ورکول. لکه کوم مرګ وځدا ډیر ساده سوي دي، ډیر ساده سوي دي، په دې کې یعنی په انټرنیټ کې بیلابیل ویډیوګانې موندل کیږي، په دې اړه باندې بیلابیل کتابونه موندل سوي دي، لیکل سوي دي، هر څوک دې څخه استفاده کوي. بل بودی را دي چې زموږ لوی کورنۍ د دغه مشکل دي، فرضاً یو ولک دی په داسې کورنۍ کې دی واده کې چې د ګڼ ورونه دي، مثلا څلور یا پنځه ورونه دي، هغه ټول ودونه لري، دا غوي ګڼ اولادونه دي په هغه کور کې، د پلار او مور موسیږي، نو دوی مجبور دي چې دا ټولنې تر تاثیر لاندې راشي. هلته چې کوم برخورد کوم شوز سره په خوا کې دی، نو دا به ګرانی چې دی د هغه څخه ماورا یو بل لار خپل کې مجبوري هغه چې پلار مثلا د کور حرکت ترتیب سجولې دي، د امپراغ ترتیب سره ولاړ شي، مور چې څنګه د نورو مژندو سره ترتیب جوړ کړی دي، مجبور دي خپل شزا غته برابر کړي. نو دا خپل د کلتوري یا د ټولنیز مسایل چې په کوم ټولنه کې راګریږي، یا مثلا شاوخوا په ماحول کې چې کوم ترتیب دي هغه ته ماتېدل یا هغه منل، دا خپل یو دغه مشکلات څخه دي چې هغه په پټکر کې راولي. مثلا مجور او مور یا خواشه مور یا مثلا مور او میرمن دا په قسم ټکر کې سر راځي، دا چې کله په ټکر کې سر راځي اوتومات په منځ کې د غالک چې دی دا یو خوا باید ونیسي، کچيري مثلا د میرمنې خوا نیسي هم په کور کې جنجال زیاتی او تبد خوندۍ راځي، کچيري د مور طرف نیسي هم دا تکلیف ایجادي. نو دلته دا چې تعادل ساتل یا متوازن تلل دا ډیر سخت کار دی په داسې ګډ غټ کورنۍ کې. له بده مرغه چې دا زموږ کلتوري مشکل دی چې تر ډیره پورې زموږ شدینه چې هغه د خواش په بانه کې هغه یو قسم نه خداګا د خپل امرندو سره داسې برخورد کوي چې فکر کوي چې دا یو قسم لکه د مزور سره چې یو برخورد کوي، یا لکه یو غلط څوک چې نو داسې د یو اولاد په سترګو نور ته فکر کوي، یا مثلا د مزور په سترګو باندې نور ته فکر کوي. یو بل شی چې هغه هم ما په نظر کراغلې دی هغه یو کلتوري اړخ لري، تر ډیره پورې چې کله زوینه مچ دیني ځوانان باندې غوسه خبرې کړې دي، چې مثلا د واده په لومړي شپه باندې کله خپل میرمن سره یو ځای کیږي، نو دوی پیل په دې باندې کوي چې هغه ته نصیحتونه کوي، هغه ته لارښوونه کوي، او د خپل کور او کورنۍ اړوند رولز ورته بیانوي، په زور باندې خاندي، پړنی بدل سرڅخه نقشه ته کوي، او زما د پلار عزت وکړي، لنډ کالي بنا غوندي، زما د مور عزت وکړي، او دا اس یو چاپېریال هغه ته د واده په لومړي شپه باندې چې هغه خپل کور پلار ورور هر څه پریشي راغلي، او په دې په تاوان باندې داسې یو حالت سره مخ کیږي چې هغه یو مخ نسیت دی، دا خپل یو کنفلیکټ یو شخړه رامنځته کوي یا یو قسم وکړه رامنځته کوي. زه به اکثر وخت خپل ملګرو ته چې مثلا ودونه یې راتلونکي زه د هغوی سره کښېږم دا خبرې ورته کوم، ورته چې په دغه شپه باندې اصلا نصیحت شپه نه ده، تاسو که ښه کوئ که غواړئ چې راتلونکي ژوند مو له خوښۍ ډک شي، نو خپلو مېرمنو ته مینه ورکی په دغه شوبه نی د مینه اساس دغه د اسخه کشیر دی بل اخره پراتنګ مشکل نه پیشیش
ډیر مننه پاسون صاحب خوشاله اوسئ اغلی غنی یو موضوع چې پاسون صاحب اشاره ورته کړه غدا د چې دغه ناوې چې کور ته راځي مثال ډیر وخت اغه نخپل په دغه کور کې ځان جذبوي دغه کور کس ځان ګڼي او نه مثال د کورنۍ لخوا د کور د یو اصلي غړي په توګه منل کیږي یعنی همیشه یو ډول بیگان د بیگانګۍ احساس ته دوی ترمنځوي او دوی ځکه بیا هڅه کوي چې مثال لدی کور لاړ شي بیل کور لری ترسو دا داسې احساس کې چې دا د خپل کور ته دغه احساس ولې رامنځته کیږي چې مثال دغه انجلۍ یا ناوی په کور کې د کور د غړي په توګه نه منل کیږي د خپل هم دغه احساس نه لري او بل اخره کیسه بیلتون ته یا شخړو ته سر رسیږي
مننه ازما په نظر که د کور کې تعریف کرا شو کورنۍ هغه څنګه امیده او اولادونه شمیرل کیږي په دې حساب په هر دي کې نو کومه کله چې و نوې نجلۍ لکه څنګه چې زموږ ګران میلمه هم ورته اشاره وکړه یوه نجلۍ له پردي کور څخه راځي خپل مور خپلې خویندې وروڼه خپل چاپېریال کور هیلې هغه څه خاص دی چې د ژوندل هغه پیږدي نوي کور ته راځي داسې یو رسم دی یوه سنتي ټولنه ده او رسم په دې به داسې دی چې بیا نجلۍ د هلک سره واده شي او که دا برعکس هم وایي چې هلک نجلۍ ته واده نه نو هغه هم دغه رسم دی په پیښې دی ځکه نجلۍ له نوي چاپېریال سره آشنا نه ده له نوي خلکو سره آشنا نه ده که څه هم له مخکې موږ سره آشنایي درلوده اوس د ژوند کولو لپاره په دې ځای کې زما په نظر دا د میندو دنده ده د پلارونو دنده ده چې هغه خپله کړي زموږ خو لویې کورنۍ دي ماشاءالله په کې ورونه دي خویندې دي پاکې ده خسر دی او ځینې وخت هلته ځل میاشي نو د دې بدلول او د دې کورنۍ کوچنۍ کول شاید لږ سخت وي یا شاید نو د شرایطو سره به نه وي چې هر ډله دې یا هر ښځه نیړه دې ځان ته جدا کور ونیسي خو که دغه کور ته راودېږي اصلي دنده پلرونو او میندو ته ورګرځي که دوی دا نجلۍ خپله ونه ګڼي لور یې ونه ګڼي یا د خپل دغه عزیز زوی ښځه یې ونه ګڼي محترمه یې ونه ګڼي هغه هېڅکله په دې کور کې ځان ارامه نه احساسوي زه هم یو مور یم زه یوه لور لرمه که زه خپله لور بویومه او که د واده څنګه ترسیږي او بیا زه ورته وایم چې یا به ما انتخابوي یا به دې میړه انتخابوي خو ته دا خو د کورنۍ تشکیل دی هغه خپل میړه انتخابوي نو دې ته خو مشکل ضروریږي خو که زه داسې یو فکر ولرم چې ته د ما زوی یې ته د ما لور یې ما لور کې او چې کله لوی شوې کله چې بالغ شوې کله چې د واده سن ته ورسېدې که ما درته واده وکړ خپله واده وکړو زه دا حق ته درځم چې څنګه د کورنۍ جوړه کې په خپل خپل هیلو ته ورسېږي او مینه یې وپالې نو هېڅکله ستونزه نه پېښېږي اصلي ستونزه هغه وخت پېښېږي چې موږ په دې زمینه خپل ځای لویوي بیا کله چې د هغې تر څنګ یوه نوې ناوې ویني یوه بله ښځه ویني چې دوی یې ډېره توجه هغه ته کوي ورته توسه اخلي ورسره په مینه خبرې کوي یا کله جګړه تر منځ کېږي نو مور هلته د حفاظت هېڅ ورته پیدا کېږي چې دا خو د ما نازولی زوی و دا څنګه اوس د ما نه ډېره مینه د بل چا سره کوي دا د دوی ته دوی نه قبلوي چې نه قبلوي نو دلته ستونزې راپېښېږي دوی هېڅکله دا خبره په ډېری کورنۍ کې په ژبه نه راوړل کېږي چې میندې ووایي زه په دې حساب د خپل دوی سره په اختلاف یم یا د خپل انګور سره په اختلاف یم یا مثلا خسر ووایي چې دا خو د ما ګران زوی و دا خو مې ډېر نازولی و او دا اوس د یوې قدې نجلۍ خبره مني او د ما نه مني خبره دا درته نه دا خو مشترک ژوند چې کله پیلېږي نو خو د دوی ژوند پیل شو نو موږ باید دوی ته اجازه ورکړو کله چې دوی ته اجازه ورکړل شي تاسو هغه چې له بل کوره راغلی هم ده هغه د کورنۍ د قوانینو سره بلدېږي یو بل سمینه ورکی په هغه صورت کې د نتیجې د کورنۍ او شکر په افغانستان کې لري چې پروډکټ ورکی دی نو ورکی وسیږي خو نور خو چې د یو بل سره مشکل نه لري ځکه نور یې خور مور یا د هغه کور سره د دې فکر سره رسیدلی چې یو چې له بهر راځي کور ته زه باید ومنم که ما ونه منله هغه هېڅکله ځان په دې کور سره رانهاستوي نو هغه دی چې هغه د بېلتون غوښتنه کوي هغه غواړي ځان ته جدا کور ولري ځکه هغه بل چېرته تللی شي دا خو د هغې وروستی کور دی که نه که مونږ یې په دې حسابو ګرو او که اختلاف رامنځته شي او هغه ډېر لوی شي نو دوی به خامخا طلاق اخلي په طلاق کښې خو د حل لاره هغه وخت کېدی شي چې بل د حل لاره ونه اوسېږي او د دواړه کسانو ترمنځ مشکل بېخي نه وشي نو هغه وخت به دوی طلاق اخلي که په داسې ډېر وړو موضوعاتو دوی طلاق واخلي خو کله خو ټولنه له منځه ځي.
ډیره مننه خوشحاله اوسئ آریان صاحب. که تاسې راته ووایئ بې سوادي یا او د ګډ ژوند په اړه د پوهاوي نه درلودل څومره سبب کیږي چې د ژوند هغه لومړۍ شیبې په تاوتریخوالي په جنګونو او په تورو سپینو کې تیرې شي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. پاڅون صاحب ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه، ډیر مهم موارد دي او دا چې بې سوادي متاسفانه موږ ته خو راپېښې ټولې ستونزې له بې سوادۍ دي. په افغانستان کې هر مشکل سره مخ په میلیونونو ولسونه دوی له بې سوادۍ د لاسه له مشکلاتو سره مخ دي. موږ که چېرته سواد لرلی چې مخکې پاڅون صاحب اشاره وکړه چې انټرنیټ او عامه پوهاوی ډېر مهم ده، متاسفانه په یو بې سواده ټولنه کې کار څومره عامه پوهاوی وسي یا کتابونه ورته ولیکل شي د لیک او لوست زمینه نشته چې یو څوک یې ولولي او له هغې نه استفاده وکړي. موږ ته ټولې راپېښې ستونزې له بې سوادۍ نه دي، ولې تر ټولو مهمه دا ده چې دغسې خپرونې کولی شي ډېره مرسته وکړي، ځکه دا د باسواده او بې سواده دواړو دپاره د دې وړ دي چې وایي ور استفاده ترې وکړي. عامه پوهاوی دوه اړخیز مهم ده. د نجلۍ کورنۍ کله چې خپله لور کوزده کوي دلته ټول مسؤلیت په همدې ورځ نه خلاصېږي چې تا خپله لور یو چاته په نامه کړه نو ته له مسؤلیت خلاص وي. دلته تر واده پورې د مور او د خویندو د کور د نورو ښځینه او مسؤلیت ده چې دا نوي کور ته د تګ په اصولو باندې وپوهېږي چې په نوي کور کښې شاید ته له یو نوي چاپېریال سره مخ سې، ته له یو نوي غبرګونونو سره مخ سې، ته له یو نوي ماحول سره مخ سې، ته له یو نوي کلتور سره مخ سې. د پلار په کور کښې مثلا تا شاید بې مسؤلیته ژوند کاوه، هلته شاید مسؤلیت در له غاړې سي، هلته دې شاید په ژوند کښې بلا تغیرات راسي، دا د یغو مسؤلیت ده. او کله چې د هلک کور ته نجلۍ راځي د هلک د کور والو ته زه یوه نسخه ورکوم، ورته وایم چې که تاسې خپله لور یو چاته ورکوئ څه غواړئ چې ورسره اوسي، که کله تاسې خپل انګور د خپلې لور په حیثیت ومنله هیڅ مشکل نه پېښېږي، هیڅکله د ژوند خیرازنه بدرنګه کېږي. متاسفانه بل غټ مشکل چې زموږ په کورونو کښې را جوړ ده هغه دا ده چې ګڼمېشتې کورونه دي، هیڅکله ځوان تقریبا تر 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 شل یا پنځه ویشت کاله چې دوی ګډ ژوند سره کړی خاوند او ښځه د یو بل د ژوند د ملګري په توګه د حاکمیت احساس نه کوي. په لرو پرتو سیمو کښې اوس هم انګور د پلار کره د تګ رخصتي خو سر یا خواښې ورکوي، راوستل بېرته څو شپې باید وکړي، څنګه لاړه سي، څنګه راسې، ولې تللې، ولې راغلې وي، د دې صلاحیت له خواښې او له خسر سره ده. حتی په لرو پرتو سیمو کښې خاوند په دې شرمېږي چې خپله مېرمن د خسر کره بوسي، لیور دا وظیفه اجرا کوي یا خسر اجرا کوي. دا تر ټولو هغه مشکلات دي. ښځه احساس د حقارت کوي، ښځه احساس د عقدمندۍ کوي، ښځه غواړي د ژوند ملګری له دې سره د پلار کره ولاړ سي، د خپلوانو کره ولاړ سي، د دوستانو کره ولاړ سي. دا تر ټولو مهم بحثونه دي. بله دا ده چې هلک او نجلۍ په خپله کولی شي چې په دې کښې ډېره زیاته ونډه ولوبوي. مثلا په یو کور کښې شل ډوله افکار دي، هلک کولی شي د نجلۍ تشریح کړي، د دې په ځای چې نصیحتونه ورته کوي چې دا به نه کوي او دا به نه کوي، هغه افکار دې ورته تشریح کړي چې زموږ په کور کښې حاکم فکر دا ده، د مور ځای دا ده، د پلار ځای دا ده، د ورور ځای دا ده، د ماوې تا حیثیت دي یو نوي چا په توګه چې دلته د دې کور غړي او مسؤلیت به اخلو دا به وي، یعنې دا ډېره مرسته کولی شي. ولې متاسفانه موږ په دې برخه کښې نه یوازې چې هغه خلو په خلو یا کور په کور عامه پوهاوی نه کوو، موږ تل تدافعي حالت غوره کوو. متاسفانه همدغه خواښېګانې چې نن په انګندو باندې ظلمونه کوي دوی یو وخت کښې خپل انګندې وي، په دوی باندې د سوي ظلم نتیجه دا ده چې دوی خپله عقده شکوي، دوی دې عقدو ته دې مشکلاتو ته د حل لارې دپاره فکر نه کوي، خو په دې هم فکر نه کوي چې بیا سبا ته د همدې عقدې ښکار د دوی لور هم ده. ځکه موږ هر یو لور لرو، دا په دې معنی نه ده چې موږ د یو شالو راوړو دلته هر برخورد د عکس العمل ورسره کوو، د موږ لور سره نه کیږي. نه، دا یو انساني اصل ده چې کوي هغه درسره کیږي او څه چې کوي هغه بری وي. دلته مهمه دا ده چې موږ په لویه کې خلو په خلو عامه پوهاوی شروع کړو. کله چې نجلۍ د ځواني مرحلې ته رسیږي، له همدغه وخت نه تدریجي باید دا ورته وویل چې تا مسؤلیت څه ده. او هلکم چې ځواني ته رسیږي، دا مهمه نه ده چې ته د یو چا لور ورته په نوم که هغه هېڅ نوه مسؤلیت نه پېژني، هېڅ نوه درک نه لري، هېڅ نوه احساس د مسؤلیت نه کوي، کار نه کوي. ډېر ځوانان دي موږ همداسې دي چې ودونه یې کړي، څلور پنځه نسه په اولاد لري، ولې متاسفانه دی تر دغه وخته د یوې روپۍ ګټه نه ده کړې. په کور کې اوسي، نه اوسي، یوې ګټې سلې څټي، دا فکر پخپله د یو کلش لامل کېږي. هغه څوک چې ګټه کوي د هغه ښځې د حاکمیت احساس کوي، هغه څوک چې ګټه نه کوي د هغه ښځې د محرومیت احساس کوي. محرومیت بیا غبرګونونه پنځي، غبرګونونه ستونزې پنځي، او دا ستونزې حتی که په د بیلتون لامل هم شي، تر پایه که په ژوند کې دوی مشکلات راځي، خاوند ښځې ته، ښځه خاوند ته پیغور ورکوي چې تا د لاسه موږ کورنۍ له لاسه ورکوي، تا د لاسه زه بیل سوم. دغه ټول هغه مشکلات دي چې موږ یوازې خلو په خلو کولی شو، په حل لاره باندې وتوانېږو. دغسې خپرونې باید ډېرې شي. په یوه یاد وخت خپرونه دا مشکل نه حل کېږي. له د نړیوالو رسنیو نه، خصوصا تاسو نه چې ټول افغانستان هم اوري، دا مې یوه هیله ده درنه چې په ټولنیزه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو، د ښه ژوند په کولو کې به لکه څنګه چې رول ادا کړی ادا کوي، دا خپرونې لا ډېرې شي. متاسفانه افغاني ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ ده. همدا اوس د نجونو ښوونځي تړلي دي. موږ چې هغه لږ څه ناسم سواد یا د لیک لوست هیله من وو، هغه هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. همدا اوس په دا کورونو کې جنسیتي تبعیض عملا تجربه کوو. هلک مکتب ته ځي، نجونې نه ځي. یعنی نجونې احساس د حقارت کوي. متاسفانه له همدغه حقارتونو نه بیا را شروع کېږي، بیا د خسر تر کوره او تر ګډ ژوند او تر مور کېدو پورې او تر دې پورې. بله مهمه خبره دا ده چې د نجونو د ورکړې په برخه کې یو مرحله باید دوی په پام کې ونیسي. هر نجلۍ چې بالغه کېږي، په د بلوغ سره سم د واده وړ نه ده، دا باید یو څه وخت په کور پاتې شي، تجربه ترلاسه کړي، وګوري هسې کې ټیټې پې تېرې شي. موږ متاسفانه په کم عمر کې لوڼې واده کوو، هغه بیا د کور په ژوند نه پوهېږي، په خپله ماشومۍ بیا پسې اولادونه را وړي، هغه ورله غاړې شي، د کور مسؤلیتونه شي، د خاوند فرمایشونه نه پوهاوی شي. دغه د درک نشتون بلا ستونزه راوپنځي، او د دوی د ژوند خیرازه له مغه ځوانۍ نه تر زړګودي پورې دا ټوله را خرابه کړي.
ډیره مننه آرین صاحب، خوشحاله اوسئ. مهم مسلې ته مو اشاره وکړه. یو وخت مو له یو استاد سره مرکه وه، هغه ویل وای موږ معمولا چې کینو په سیاسي بحثونو کې نور ملامتو چې مثال دا هیواد هغه هیواد مداخله کوي، جنگ یې راوړی دی، خو دا زموږ په کورونو کې چې کوم جنگ دی دا کوم هیواد راوړی. یعنی که سوچ وشي یو ډول، یعنی هغه عمومي حالت بیرته که جزوي پیښو ته بیایو، نو دغه عمومي حالت هم له همغه ځي. مثال کورنۍ خرابه وي، کور کې جنجال وي، طبعا په ټولنه کې به هم جنجال وي، چې په ټولنه کې وي، په ټول وطن کې نو جنګ او جنجال وي، دا کیسې به وي. خو پاتون صاحب، یو مسله چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې ځینې وخت لکه په کورنۍ کې مثال نجلۍ، هلک یا د کورنۍ نور غړي، هر یو هڅه کوي حاکمیت ولري، مثال څارنه وکړي څه کېږي څه نه کېږي، کوم شی وسو کوم ونه سو، که نه دا ټول یو ډول د یو بل تر څار لاندې وي. هر یو کوشش کوي چې ډېر واک او اختیار ولري. مثال ورته ویل کېږي چې دا نجلۍ ته دا خبره کېږي چې مثال خسرګنۍ دې په موټي کې ونیسه، یا هلک ته ویل کېږي چې باید ښځه دې کنټرول کې، باید هغه مثال ستا په مخ کې څه خبره ونه شي کولی. دغه مسایل څومره سبب کېږي چې د دوی د خولې خوند سره خراب کړي او ګډ ژوند هم مثال یو خشن یو بد لوري ته بوزي؟
بالکل، دا ډیر غټ عامل دی. ما مخکې خبرې وکړې چې مثلا په یو ګڼه کورنۍ کې هلک هغه خپل اراده په بشپړ ډول باندې تقریبا له لاس خور کی، د ده به ډیر هغه څه زړه غواړي چې هغه به د ګډ ژوند لپاره ډیر مهم وي. مګر څه چې د ده مور درته وایي او یا د په ناخداګا ډول د ټولنې تعصب کړي دي، او هغه یو قسم په ځان باندې منلی دي، د هغه څخه دی ځان نه خلاص. هغه لکه زولنې، د زندان زولنې دی ټینګ نیولې دي، د ده ذهن یې ګرمګان کړی دي. همداسې مثلا هغه اړخته د خسر خواته بیا هغوی کوشش کوي چې خپل لور همداسې په یو حالت کې وساتي. ممکن هغوی په دې نیت باندې کار کوي چې خپل لور شاده کړي، خپل لور واکمنه کړي، خپل لور ته نیکمرغي ورکړي. لیکن له بده مرغه چې اکثره وخت نه، یعنې ټول وخت ویلی سم چې دغه شی دغه د ځان اړه بیرته د لور ژوند اړه او ریه واغ ځان منکیږي او همداسې د الک ژوند سر ځان منکیږي. زه مچ پدې کې یو شی ډیر مهم دی چې خپل پلرونه او مندي پریږدي چې الک او انجلې خپل د ژوند لور خپل وټاکي. هغه باید د دې سره دوی پر خپل لار باندې پریږدي خو د دوی سره پر بغل باندې ووځي. که چیرې دوی کږیږي د لارې څخه نو صرف لارې ته سیده کړي نور دوی خپل خپله جوړ کړي. دوی باید لار جوړ نه کړي, لار باید هغوی خپله جوړ کړي او که چیرې دوی د لارې څخه اوړي نو هغوی یو ټیک ته اشاره کوم چې مور پلار ولې دا کار کوي. تر ډیره پورې دا کار په دې خاطر باندې کیږي, فرضاً نزی مثال وایم, یو ځوان دی واده وکي او هغه د خپل مېرمن سره ډیره مینه کوي, مور ته یو قسم شک یا یو قسم څنګه وایم یو څه په ځل کې ورګرځي چې دا هلک هغه زما مینه چې ما مثلا دی سره لوي کړی دی هغه واخه تل خپل شز دی ورکی. نو په دې خاطر باندې دی دا درول لري د خپل مور سره مکتفي دا کوي او زویم کښنی په سپینه باندې ورته وایي چې ته بدل سوې یا ته واړولې خسرخیل واړولې یا که مثلا الک یو شپانه یا بل شپه یا پونی کې وزلزله د خواش کړه د خسر کړه د شپې خپل ماشومان بیا او ته چې ته بدل کړي. یو شی باید د ټول ک خواش د خسر دی کومو د کپلار دی د په څنګه باندې واوري او دا خبره باید د حضرت نه باندې شي هیڅ کله څوک د چا مننن کوم مننه چې یو ځوان د خپل مور سره کوي هغه مننه هیڅ کله د هغه مینه چې څوک د مېرمنې سره کوي هغه هیڅکله د پلار سره نشي کېدای. د اولاد مینه څوک نشي کولای چې هغه خپل ورور ته ورکړي, د ورور مینه څوک نشي کولای چې هغه مثلا یو خپل ملګري ته ورکړي. د هر چا د مینې هغه لار معلومه ده. نو مور او پلار د دې څخه هیڅ تشویش نه لري چې زموږ مینه غلا کیږي یا زموږ مینه تقسیمیږي. او یو شی ست چې دوی په لوی لاس باندې خپل مینه کمی کله چې دوی وضعیت داسې جوړ کړي, کله چې دوی په دې مابین کې خبرې وکړي, کله چې دوی هغه خپل اولادونه یا زوم او مجور خاطوري کې, نو تبې خبره ده چې دوی د مینې کچه د دوی په وړاندې راکمیږي. نو کله خپل اختیار ته پېښول سي نو هیڅکله یو لور دا شنه کولای چې هغه خپل مور مینه نیمه کې نیمه خوښ ته ورکی نیمه خاوند ته ورکی یا بل چا ته ورکی او همدا شنه لک نس کولای دا شي. نو دا هر چا د مینه خپل برخه معلومه ده او مور او پلار باید په دې ونس ودل سي یو لک چې خپل مېرمنې سره څومره مینه کوي دی باید ورمنې خوشاله سي. لبه د مرغه چې وسر چپا دی هغه چې کله مینه ورسره کوي نو د یو کیسه مور باندې زوريږي یو کیسه مرنجوري. البته دا ټولنیز مسائل دي, صرف یو شی دی چې موږ درک کای سودا شي چې دا شي کټولنیز دی کار شي دی خو زموش په تاوان نه دی, زموش په ځان نه دی, زموش په ګټه دی. یعنی خاوند مېرمن چې څومره مینه مو کی هغه خیر دی, شر هیڅ کله نشي پېښېدل.
مننه پاتون صاحب. یو موضوع ده د ځوانان خو معمولا مثال په دغه وخت کې چې واده کوي هغه د ژوند لمړني وختونه وي یا مثال زده کړې کوي یا کار کوي, نو کله چې شخصي ژوند خراب شي د دوی په هغه کاري ژوند هم مغیز ډیر وي. یعنی دوی نشي کولای هغه ډول تمرکز په خپل زده کړو وکړي, هغه ډول تمرکز مثال په خپلو کارونو وکړي. یعنی که د دوی له هغه ژوند مطمئن شي چې دوی په کور کې لري نو کېدای شي دوی بهر مثال په خپلو کارونو او درسونو کې هم بیا تکړه وي. اغلی غنی غواړو تاسو واورو چې دغه په ژوند کې مثال د ګډ ژوند په پایل کې تا ویلې ما ویلې جنگونه تورې سپینې دا څومره د دوی وروسته ژوند خرابولی شي که په دې اړه راته وایي.
ګډ ژوند هم نه وي, جګړې او دعوې او تویلې او ماویلې هره اړیکه زیانمنولی شي. خو یو څه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه دا دی چې ډېری زموږ وګړي یا افغانان یو بل موږ دروغ وایو. دا خو عادي خبره ده, انسانان یو بل ته کله ناکله دروغ وایي خو دوی ډېرې هڅه کوي چې ځان ته دروغ ووایي. مثلا یوه ستونزه رامنځته کېږي, دوی حتی خپله قضاوت کوي چې زه برحق یم او در ستونزې ته دومره دوام ورکوي دومره دوام ورکوي دې جګړې ته چې هېڅ د حال لار بیا ورته پیدا کېدای شي. زه وایم کله چې باید لومړی ځان ته دروغ ونه وایي. نو که ځان سره تمام یو هیڅوک زموږ خبرې نه اوري، څوک زموږ فکر نه ویني، ذهن مو نشي لوستلی چې موږ څه وایو سره، موږ باید هغه خپل ذهن ته دروغ ونه وایو. ځان ته دروغ وویل ذاتي هېڅ د ستونزه نه حل کېږي. او طبعاً که دا بیا لویه شوه، دا بیا خو ډېر ډېرې لویې ستونزې رامنځته کېږي. که مېړه او ښځه یوازې وي، د دوی تر منځ مینه محبت له منځه ځي، چې دا د ګډ ژوند مهم عنصر دی. بل د دوی پر تر منځ احترام له منځه ځي. که عزت له منځه لاړو، ښځه هم ژوند ته زړه نه خښوي او نارینه هم ژوند ته زړه نه خښوي. په دې کې ټولنیزې ستونزې کبن رامنځته کېږي، په دې کې رواني ستونزې رامنځته کېږي، چې ځینې کورنۍ داسې حالت ته رسېږي چې ښځه یا مېړه د ځان وژنې هڅه کوي، یا حتی که ځان ونه وژني د یوازیتوب احساس کوي او ژاړي، او دا افسردګي او دا خفګان دا هر څه د ژوند تر پایه دوام کوي. او بیا که چېرې دا ستونزه نوره هم لویه شوه، نوره هم لویه شوه، نو پابند طلاق موضوع رامنځته کېږي، جدایي ترمنځ رامنځته کېږي، چې طلاق خپل له روحي او مادي پلوه انسان ته ډېر زیات ضرر رسولی شي. هره اړیکه په مینه او محبت ښه چلېږي او په تفاهم ښه چلېږي، خو کله چې طلاق رامنځته شو، هغه وخت بیا که څه هم د هغې ستونزې سیلي حل لاره به اوسي، خو په راتلونکي کې دواړه اړخونه له رواني پلوه له مادي پلوه ځوروي او زیانمنوي. په دې ټولنه کې چې بیا داسې کورنۍ هم شته چې طلاق نه مني، او بیا زیاتره یې داسې کوي چې خپلې ښځې د پلار سره کښېنوي، هغه هلته ناسته وي او دا یا بواده کوي یا یوازې ژوند تېروي، دا خو دا خو نه شي کېدلی. تر کله به ته یوازې ژوند تېروي؟ تر کله به د دې لپاره چې هغه د حل لاره دې جوړه نه کړه، بله بل واده به کوي، بیا به ستونزې رامنځته کېږي، بیا به جنجالونه رامنځته کېږي، او بیا به داسې به د پلار سره کښېنوي. دا خو د داسې به تکرارېږي او تکرارېږي. او همدغسې مېرمنه که دا ستونزه یې حل نه کړه، دا د پلار سره لاړه کښېناسته یا یې طلاق واخیستو، خو بل واده دا خو ژوند دی، څه خو واده ته ضرورت لري. دا خو یو اړین موضوع ده چې باید نو فکر وکړو. چاته له واده شاید د ژوند وکړو، خو شاید څه مرسته لا نه شي. نو موږ که بیا بل واده کوو، بل واده کې خو هم دغه ستونزې له موږ له ستونزې نه فرار هېڅ نه شو کولای، نه شو کولای. دغه ستونزه باید حل کړو، که دومره لویه وه چې بله د حل لاره یې نه وه وصله، اخري حل لاره وه بیا هغه وخت کولای شو. خو که ستونزې ډېرې وړېوي، لکه څنګه چې خپرول یادونه وشوه، زه دا نه وایم چې زموږ په ژوند کې یا د میلمنو په ژوند کې یا ستاسې په ژوند کې به دا ستونزې نه رامنځته کېږي. ټول په ژوند کې هره لحظه، هره شېبه، هره ورځ دا ستونزې رامنځته کېږي. خو که حل یې نه کړو، تپو ورځې لویې ستونزې، لویې جنجالونه به ترې جوړي، چې بیا به خپله حیران پاتې وو چې دا مو کوم ځای کې پرېښوده، دغه موضوع مو، دغه ستونزه مو، دا جنجال مو چېرته پرېښود، موږ حل نه کړو او اوس په دې حال کې یو.
ډیره مننه غلی غنی، خوشاله اوسی. البته که موږ د دې موضوع په عواملو نور هم غږیږو، نو کېدای شي ډیر وخت نور هم وغواړي، ځکه په جزئیاتو سره به ډیر نور عوامل هم لري. خو که مثال د خبرې د هر چا په کور کې دغه ډول ستونزه وي، په کار ده چې هغوی خپله سوچ وکړي، فکر پرې وکړي چې کوم عوامل سبب شوي، کوم څه د دې لامل شوي دي چې هغه د کور صمیمیت، د کور خوشحالي هغه واخلي، او د دوی ترمنځ مثال یو بدبینی، خفګان او نورې ستونزې رامنځته کړي. غواړم د خپرونې په پاتې برخه کې له میلمنو د حل لارو په اړه وپوښتو. آریان صاحب، غواړم لومړی له تاسې واورو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدای شي کیسه تاوتریخوالي ته، جنګ ته او تورو سپینو ته لاړه نه شي، بلکې که یوه ستونزه رامنځته کېږي هغه حل شي، نه دا چې مثال د خبرې هغه نوره هم پسې لویه شي.
مهمه خبره دا ده، دماغ په فکر باندې. البته څومره چې په دې ټولنیزه برخه کې ما هم قربانیان لیدلی دي، هم متاسفانه چې پیخې لیدلې دي بغنون کې وي تر ټولو مهمه حلاره څوک دی یو دا خصوصا هغه ځوانان چې نه غواړي دې پیښو ښکار شي او هغه چې دي چې ښکار دي هغه خو مخکې لکه تاسو ویل چې کورنۍ په دې فکر وکړي چې دغه خیرازه باید خراب نه شي د کورنۍ ترمنځ نزاکتونه او دا باید تر پښو لاندې نه شي دوی دې خپل ورته حلارې ولټوي ولې هغه ځوانان چې غواړي چې موافق ژوند ولري او دوی دغه سي پیښو ښکار نه شي دوی ته مې وړاندیز دا یو خدا ده چې تر څو پورې ځوان خپل پښو نه درېدلې خود کفاسه ویني په فکری لحاظ په اقتصادي لحاظ دوی د کلم واده ته زړه نه کوي ځکه متاسفانه د موږ په کورونو کې خصوصا په ګڼمیشتو کورونو کې د حاکم او د محکوم د او د محرومیت هغه سلسله مراتب شته بل مهمه خبره دا ده چې عامه پوهاوی باید وشي دو طرفه د نجلۍ کور له کوژدې سره سم تر واده پورې باید نجلۍ ته د ګډ کور او د ګډ ژوند او د خاوند او د خواښې او څه تیریږي څه باید وکړي د دې مسؤلیت څه ده او د هغو مسؤلیت څه ده که خدای مکلې وي پیښ سره مخ کېږي دا تدافعي حالت غوره کړي که غبرګون وښيي کوم ګټور ده په ډېرو مواردو کې په اجتماعي مسایلو کې تر غبرګونه تدافعي حالت ښه ده کله چې ته غبرګون نه ښایې معمولا هغه طرف چې منفي غبرګون ښایي یو یا دوه یا درې ځلې په آخر مجبوره کېږي چې پتې تېره شي دا تر ټولو مهمه خبره ده بله مهمه خبره دا ده چې موږ باید نګور ته د لور ځای ورکړو ځکه په ډېرو کورونو کې موږ ګورو چې انګان د ډېر بد عمر لري خو برعکس دوی واده کړې لوڼې چې بیا دغه کور ته راځي مور او پلار ډېر نازوي دوی ته د دوی د زوی ناس چې خسرخیلې ورکوي ډېر بد ښکاري شرم ورته ښکاري خو برعکس دوی خپل زوم نازوي یا بربر کوي بیا دوی ته دا ډېره بده نه ښکاري ځکه دا د دوی زوم ده هغه د دوی لور ده او هغه بیا د بل چا زوم ده هغه د بل چا لور ده موږ باید دا ومنو چې څوک چې د موږ کور ته راځي د موږ د زوی د ژوند د شریک کې د ورور د ژوند د شریکې په توګه هغه د دې کور غړی ده که د لور حیثیت ورکوي که د خور حیثیت ورکوي یو باعزته حیثیت باید ورکړي او که مشکلات لري په حال کې ورسره مرسته وکړي بله مهمه خبره دا ده چې موږ له دوی سره د دوی د ستونزو په حال کې مرسته وکړو دا چې د ستونزو لامل سو هیڅ هغه مور هغه پلار هغه ورور چې دې احساس کوي چې د موږ مینه نیمه کړله دا احساس دوی نه کوي ځکه د مور سره مینه د اولاد بیله ده له ښځې سره مینه بیله ده او ځوانانو نه مې هیله دا ده چې د ګډ ژوند او د کور دا مسایل دوه بیلې دنیاوي دي له ښځې سره خاوند بیله یوه دنیا لري او له کورنۍ سره بیله یوه دنیا لري هیله مې دا ده چې د دغو ترمنځ دوی هغه اصول مراعات کړي که دا ټول سره ګډ کړي او دوی کوشش وکړي چې هر څه د کورنۍ د خوشحالتیا لپاره وکړي نو خو سبا بل سبا لس کاله اته کاله بعد همدغه مېرمن تا د ژوند یوه برخه ده تا د اولادونو مور ده نو د تا په ژوند باندې د بدو غوړېدلی سیوری خو بیا تا ژوند د تا د اولاد ژوند د تا د مېرمنې ژوند متاثره کړي او ډېر وارې چې کورونه بېلېږي بیا هېڅکله په یوه مشکلاتو کې له تا سره تا ورور تا ورندار تا خور او نور مرسته نه کوي ته مجبور بیا وزغمې او دا مهم ده او بل عامه پوهاوی تر ټولو مهمه خبره ده چې هم د راډیو له لارې اوسي هم په کتابي بڼه اوسي هم په انټرنیټي بڼه اوسي هم خلو په خلو اوسي او په ټولنیزه برخه کې دغسې بحثونو ته زمینه د دې مسایده چې دا سکوت مات شي متاسفانه د کورنیو ستونزو په اړه موږ تر اوسه پورې تر سانسور لاندې یو ډېر مسایل موږ د شرم وړ بولو چې ولې بحث پرې وشي ولې مهمه دا ده چې باید په دې بحث وشي باید دا وشاربل شي باید خلکو ته خبره ورکول شي د څنګه ولې لپاره باید خلکو ته فرصت دې مسایل چې په دې باندې بحث وکړي دغه تر ټولو مهم بحث ده بل دا یو شی چې ده چې ما لیدلی چې د ډېرو یو خلکو ژوند خراب شوی ده په که څه هم دا یو اسلامي اصل ده چې وایي په لرې ځایونو کې ودونه وکړي ولې زه چې څومره ګورم هغه کلتوري ټکرونه چې د څو فامیلونو تر منځ رامنځته کېږي دا په خپله د یو مشکل لامل کېږي که چېرته په لرې سیمو کې د نابلده خلکو سره د دې توان نه لري چې په کلتوري او اجتماعي لحاظ په راسته درسه کوي دوی په کړو وړو باندې ځان پوه کړي بیا کوشش مه کوئ چې ډېر لرې کوژده وکړي داسې یو نابلده کلتور نه له نابلده ځای نه یو څو کور ته راولئ چې نه شئ کولی هغه وزغمئ بیا کوشش وکړي چې په خپله سیمه کې د خپل کلتور او د خپلې عنعنې مطابق د یو چا سره کوژده وکړي چې حداقل تاسو په خو یو کلتور پوه وي نو دغه هغه حل لارې دي چې موږ کولی شو معاصرې تمامې کړو او بل ځوانان نه مې هیله دا ده چې هیڅ کله خپل ژوند د کورنۍ کشمکشونو قرباني کوي مو هیڅ کله کورنۍ خیرازه د نور خبرو مخ خرابوي
کوشش وکړي د کورنۍ او د خځې ترمنځ دوه بیلابیل دنیاوي دي دوه بیلابیل حلارې ورته وګوري او د متقابل احترام پښتون سره د دې په خاطر ستاسو بخت په آینده ژوند سره کوي کوشش وکړي چې خپل ژوند د موافق انسانانو په توګه په مخ بوسي نو دغه حلارې دي کپې باسو کوخای نور هم ډيري نو په هیله مداد چې د اوریدونکو او د تاسو قنات وړي
خوشحال اوسه ډیره مننه آریان صاحب پاتون صاحب کله چې دا ډول ستونزې رامنځته کیږي او حتی هغه کسان چې راځي په دې برخه کې مداخله کوي یو هم د حل فکر نه لري له ځان سره هر یو هڅه کوي چې مثال دا ستونزه څومره غټولی شي چې سره غټي کی یعنی د دوی دا فکر وي چې هغه یو درته وکړه ته دوه ورته وکړه کنه که یو هغه یو پیغور درکه ته دوه ورکه نو دلته د کور مثال دوه اړخه چاله کونجلی یا مثال دوه کورنۍ دي چې څلور سره حساب کې څنګه کولای شي د دغه سي جنجالونو لره منسته کې دوه سره یو د حل خبرو کې یعنی د سې فکر ور سره وي چې د دوه دوستونو سره منسته شوی یا زما ستونزه له دغه کس سره منسته شوی د حل کوم نه دا چې نور ام سي غټه کوم او کیسه خراب کوم
زه اکثر وخت دلته ملګر سره باس کې وایم خبرې کې چې مثلا دا ګډ ژوند په اړه باندې خبرې کوو زه مې چې دا ګډ ژوند چې دی د ډېر یعنی شګر ژوند باندې زه خبر کوم چې هغه د مینې سودار څخه مالمالي څنګه ډیر اسانه هم دی او ډیر سخت هم دی اسانه په دې معنی باندې چې صرف د چا سره کوم پهاله د چا حق مخره او څنګه چې تا ته شای او څنګه چې ستاسو بیا دی یا ستاسو فطرت غواړي هغه خپل مرمنې سره مینه وکړي تر چا خپل اندازه او پیژنه اسانه دی مګر دا کار په خپل ذات کې سخت هم دی په دا اړه باندې څنګه داسې د حل لار خبرو کو زه لمړی اساس دې خبرم چې زموږ د ودونو ډول خپل د لپاره یو لار برابرې چې پرتلونکي مشکلات جوړ شول باید پر دې باندې څوک فکر وکړي فرضاً زموږ مثال وایم چې د واده لوړ مصارف او لوړې تقاضا وي موږ په عام اصطلاح باندې د زموږ په سیمه کې چې کله څوک چاته چې د دوی لور ورکی یا خپل زوی ته مثلا انجلی غواړي نو د دوی پلان سره مې دوستي وکړل مګر کله چې د واده وخت راسیږي د واده پورز باندې ته دا اوس معلومات غواړي چې څنګه د خسرخیل دي نو د دې هغه پاره باندې خبرې ته کې څوک به د خپل دښمن پاره باندې نظر کوي او ټول مثال په دې باندې چې مثلا ماته زړه نه کړلې زما لور ته زړه نه کړې مثلا ما موټر سایکل نه غوښتي وغیرہ نه کی موټر سره کړی وغیرہ نه غوښتي پیسې مثلا ضروري دي دومره سره واستر دغه شان به ورسته عمل د دې چې هغه ا دغه لوبړی شپکی د خاوند او مېرمنې تمن هم یو جنجال راپورته کې ستاپ لار دا ونه کړل ستاپ لار دا ونه کړستا مرد شي ویل دا خبرې لکه تاسو ویل چې تا تا کول ما کول دا شی په ښه راپورته شي زموږ چې د واده د مناسباتو څومره چې کمیږي دغه مشکلات زه فکر کوم چې ورسره کمیږي بل مهمه شی راځي چې ما مخکې دا ونه کړ چې د خواشي او مور باید د دوی د مینې څخه ونه بیریږي یو بل شی دی مهم دی چې هغه قناعت کول دي قناعت په دې معنی باندې چې یو څوک دی انجلی سره واده وکړي په انجلی کې یو نیمګړتیا موجوده ده یا فرضاً د رنګ له نگاه څخه یا د قد له نگاه څخه یا مثلا د خویو د خصلت له نگاه څخه نو موږ باید په هغه باندې قناعت وکړو ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حدیث شریف دی چې که چېرې ستاسو مېرمنې کې کوم مشکل وي نو تاسو د هغو څخه مخ مه اړوئ یعنی که ته هغه کې داسې یو څه ویچ تاسو نه خوښ نو ډیر داسې نور څه چې هغه تاسو خوښیږي نو کله چې موږ د حقیقت په انداره کې ځان ته وګورو نو موږ هم تکمیل نه یو بشپړ نه یو موږ هم یو عالم مشکلات لرو نو څنګه زه داسې یو جلی تقاضا ولرم داسې مېرمن تقاضا ولرم چې هغه پر دې دنیا باندې هیڅ مشکل ونه لري په هیڅ اړه کې مشکل ونه لري نو که یو اړه خو دواړه خدای مشکلات لري باید زه تر هغه تیر شم هغه باید پر دې باندې ومنم او ورسته باید د نورو داسې مشکلات چې هغه حل کړي دا هغه لپاره کوشش وکړم بل مهم شی دا دی چې موږ په ټولنه کې دا دوه داسې راغلي دي یا د اجتماعي خواص داسې راغلي دي چې نارینه هر څه دی یا خاوند هر څه دی ښځه باید بردار اوسي ښځه باید خبر وي حتی نظر باید ورنه کې دا په خبره کې وزیر او د باندې زموږ چې شورا سره هر کار چې په ګډه کوي
پاتن صاحب بخانه سره ستاسو لږ سره ډیر داسې د باد غونډې ک شمال لګيږي ما ویل ک چې خبرې په خړه ول باورو یو ځای مو څه بدل وي خبرې نو
زه امید لرم چې سم څه ویل
اوس موږه سم سو یو سه مهرباني دوام ورکې خپل خبره ته.
نو هر څه چې رامنځته کیږي زما نظر دا دی چې هغه د ګډ ژوند اړوند وي، که یو ځای ته سفر وي، حتی که د اولاد پیدا کول وي، یا مثلا د یو د وطاق جوړول وي، سره سره سي دا نه معنی چې په هغه کې باید هر څه چې دی هغه د نارینه د یا د خاوند وبدل سي. یا مثلا موږ یو بل شی د غو چې بښنه باید همیشه د مېرمن د خواهش خو غوښته سي، په دې کې نارینه هم ونډه لري، هغه باید دا کار وکړي. که چیرې هغه دا پر ځان باندې فرض وګڼي چې مثلا د ګډ ژوند په توګه باندې دا پر ما باندې فرض دی، دا زما مسؤلیت دی چې زما باید که چیرې زما سره غلطي کیږي زما باید بخښنه وغواړم. نو دا ډېره مهمه مسله ده، دا باید موږ زده کړو. بل شی دا دی چې لکه مخکې اریان صاحب یادونه وکړه چې د ګډ ژوند په اړه باندې عام معلومات ډېر زیات مهم دي، چې دا بحثونه رامنځته شي په کورنۍ کې، دا بحثونه وشي او دا منځرونه مات شي، مور د لور سره دا بحث وکولی شي او پلار د زوی سره وکولی شي، حتی په مکتبونو کې په دې باندې بحث وشي، سیمینارونه جوړ شي، مثلا د مسجد ملا امام پر دې باندې بحث وکړي، رسنۍ په دې باندې بحث وکړي، تر څو دا خبره ذهنونو ته ورسیږي. اوس خلک په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات لري یا متاسفانه چې هیڅ معلومات نه لري. د بل شي چې زه دا ولې څنګه دا چې د ګډ ژوند کلتوري اړخونه باید بدل شي، مثلا کچيري یو څو ځوان دي خپل مېرمن بهر ته د بیول د فار بیاي نو هغه ترې ولا مشکلات او محدودیتونه لاندې د پلاس ته باید اجازه واخلي، او مثلا موټ باید دروازه وي زم دا دا باید پرېښول شي، پرېښول شي د چیرې خوشاله دا کار باید وسی، دوی باید پرېښول شي چې په ښکاره مینه وکړي. زموږ په ټولنه کې زدا چې ډېری کورنۍ پیژنم چې یو خاوند په ښکاره باندې د خپلې مېرمنې سره د مور او مخ ته مینه نشي کولای، په یو نامه باندې نشي ورته ژغ کولای، په یو جان قربان نشي ورته ویلای، دا باید بدل شي. پرېږدي چې هغوی په دې کور کې ځان آرام احساس کړي، ولې باید خامخا د هغوی د مینې لپاره یو پټ ځای ته ولاړ شي او په خپل وطن کې یو بل ته مثلا خوږې خبرې وکړي، پرېږدي چې د کور ټول معمولي بل مثلا د کالو اړتیا ده، ډېر کورنۍ داسې چې پلار او مور هغوی یو ټوکر راخلي او بیا ټولو ته یو رنګ کالي کوي، زموږ پرېږدي هغوی د دې خپلواکي ولري. دا چې کوچني کوچني کلتوري بدلونې هم د دې سبب کېږي چې دغه ستونزې راکمې کړي. دا چې نو ډېر دي که زه بحث ورباندې کوم ممکن ډېر وخت ونیسم. همدومره
ډېره مننه پاتون صاحب، رښتیا هم ډېر مسایل تاسو یاد کړل، خوشاله اوسئ. یعنې رښتیا هم که چیرې دغه ځینې لوی او وړې ازادۍ په ژوند کې وي، بیا کېدای شي ځینې ستونزې رامنځته نه شي. که یو څوک فکر کوي چې زه باید دې لپاره ژوند وکړم چې ودرې دا کس خفه نه شي، یا زما په اړه دا ټاپه ونه لګېږي، یا دا تور ونه لګېږي چې دا کس بدل شوی دی، مثال دا کس دې خواته وخته یا دې خواته، نو په دغه ډول هغه هم تر ډېر رواني زجر لاندې راځي چې بیا کېدای شي د یوې خوا هم نه سي. آغلی غني، که په یوه دقیقه کې تاسو هم راته ووایئ چې څه کول پکار دي چې دغه ستونزې د واده په لومړنیو ورځو کې، البته په ټول ژوند کې، په ګډ ژوند کې رامنځته نه شي. که څه هم د پاتون صاحب او اریان صاحب خبرې ډېرې کورنیو ته او ځوانانو ته متوجه وي، که تاسو نجونو ته څه وایئ نو په یوه دقیقه کې راته ووایئ. مهرباني.
مننه. زموږ
په
نظر دا دی چې مون کله یو بل سره خبرې وکړو، یو بل سره تفاهم ولرو، یو بل درک کړو، هغه وخت کې که دقیق یو بل ته غوږ ونیسو، دوی څه وایي، د دوه اصلي هدف څه دی، دا کار یې ولې ترسره کړ، یا ما میړه دغه شی چې ما غوښته، دا لباس چې ما غوښته، یا دغه ما غوښتل دی ولې راته رانودل، یا مثلا هغه چې کله وایي دغه ډوډۍ چې کله تیاره شوه، یا مثلا د کور نور کارونه، یا بهر کې خلاصه د کار کوي، نه وخت راځي یا وخت ځي، دغه ټول په اړه باید خبرې وشي. که خبرې وشوې نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه پېښېږي، او بیا وروسته که کوم جنجال رامنځته کېږي، هر طرف کې ملامت دی، باید بښنه وغواړي. بښنه که موږ وغواړو، ځان خپله ارامېږي، ځان مقابل لوری ارامېږي. چې ارامه شو عقده نه رامنځته کېږي، کینه نه رامنځته کېږي، او وروسته بیا شخړه نه لویږي. بښنه ډېره مهمه ده او خبرې کول.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. رښتیا هم ځینې وخت انسانان خپل غرور پښو ته نه غورځوي، خو خپل اولاد مثال، یا مثال خپل خاوند، یا خپله مېرمنه کنه غواړي د خپل غرور تر تاثیر لاندې راولي، یعنې دې ته نه حاضرېږي چې بښنه وغواړي. په هر صورت د موضوع په اړه وغږېدو، خو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، عوامل یې ډېر دي او په حل لارو هم خبرې وشوې. نو له تاسې هم هیله لرو چې په دې اړه بحثونه وکړئ که دغه ډول ستونزې ولري او هم خپل خژوند وکي او هم نور خژوند ته پرېږدي. د خبرونه لملمنو اغلی فرشتي غنی خغلی محمد الله اریان او احمد شاه پاتون څخه ډیره زیاته مننه. لتاسې هم مننه چې تر دې دم خبرونه را سره باوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.